تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. په پیښور کې عدالت په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخابات ځنډولې دي. د پاکستان د ریلونو وزیر وایي امکان شته چې د پوځیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا دوران کارو لاس وي. او نن په شام کې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسلوالو په وړاندې سخت هوایي بمباري شروع کړې. تفصیل: د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخابات ځنډولې دي. عدالت فیصله نن غرمه د مردان نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته یو ځایي مشر زاهد دورانی په درخواست واوروله. د درخواست کوونکي وکیل معظم بټ نن مشال ریډیو ته ویل
گورنمنٹ آف ویلیو دا فیئر الیکشن لری شوے الیکشن کمیشن آف پاکستان موقف ہم داو دا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آف سران چیزی دا ہوئی رپورٹ لہو چے دا سبوتاج شویو نو مونگ عدالت تدا خبرو کا چے دا آئین پا تقاضو پا مطابق دا الیکشن لری شوے.
عدالت صوبائی حکومت او الیکشن کمیشن نه تر 14 جولای پورې جواب غوښتی دی. ټاکل شوی وه چې د پښتونخوا په 14 ضلعو کې به په 350 پولینګ سټیشنونو د جولای په 15 ضمني انتخابات کیږي. له دې وړاندې د مئی په 13 نیټه په ټوله صوبه کې بلدیاتي انتخابات شو، خو د درغلو د تورونو او تاوتریخوالي د شکایتونو په نتیجه کې صوبائی حکومت او الیکشن کمیشن په یو شمېر پولینګ سټیشنونو له نوي سره د انتخاباتو کولو فیصله وکړه. د پاکستان ریلوی وزیر خواجه سعد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا خی د وسلوالو یو ورانکارو لاس وی. نوموړي دا خبره میګاله ګوجوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه.
بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دے ہوئی بظاہر دا سے اخکاری چے دے کے بللاس ہم کا کڑ دے زکہ چے ریل گاڑی دا سے نہ پریوزی تاریخ کے کل ہم دا سے ندی شوی دا سے یاد چودنے پوجے کی گی یا چے دا پاٹ لینا چا پلیٹو نہ خوزولی وی او نٹو نہ ورتسس کڑی وی.
صد رفیق زیاته کړه چې په پیښه کې د وسوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټنو وروسته یقیني خبره وکړی شي. د ریل ګاډي تیر ماسپښین له پونو اکیله د کاریا چوڼې ته روان و چې د پل ماتېدو له کبله پرېوتو. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPRY په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. ISPRY په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجوالې په چوڼې کې وشوه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي ته کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نذیر تېر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي په وخت ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورنو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلو ته ستنې کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو بلخوا مشال ریډیو ته ویل غوښتنه ده چې زر تر زره دې خپلو کلو ته ولېږدول شي. دا خیبر پښتونخوا خزینه طبي کارکونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پخوانیو لیډي هیلت ورکرانو نوکریانې د پخولو ترڅنګ د نوې عملې ته په وخت تنهاګانې ورکړل شي. له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د صوبې د لیډي هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مومند وویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود دوی د خپل حق نه محروم دي.
دا سلورم کال دی یو بجټ پیش کوي، په بجټ کې نه تنخواګانې زموږ زیاتې، بس په دې تمام ساتي ویو بشي او پولیو نری جنکۍ اخیستي دي. دا هیڅ پیرو دا سلورم همیشه چې تنخواګانې نشته دي.
دی وایي که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به سپریم کورټ ته ورځي. بلخوا په وفاقي سطح د صحت محکمې او چارواکي عبدالبصیر خان اچکزی وایي چې د لیډي هیلت ورکرانو د نوکریانو د پخولو په لړ کې کار کوي. پاکستان نن د افغانستان سفیر خارجه دفتر ته رابللی او هغه ته یې پرون ماښام د کندهار کونسلګرۍ د غړي په گرفتارۍ احتجاج کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاري شوی یو بیان کې د دغه خبر د تصدیق ترڅنګ ویل شو چې پاکستانی چارواکو افغان سفیر ته تیر ماښام د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کندهار کې د پاکستانی کونسلګرۍ د غړي په گرفتارۍ احتجاج کړی. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان سفیر ته د انګور اډې په پیښه هم د پاکستان اندېښنه ورسول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په داسې حال کې چې د پاکستان افغانستان تعلقات مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، داسې قسمه پیښې باید مخې ته رانه شي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. تر اوسه بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وای ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټمي تړون ته نږدې شوي. ویګا تاس خبري ایجنس په وینا کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. تر اوسه لوړ پوړي مرکچي دا هم وویل چې د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ته ایران ته سفر په مذاکراتو کې د موضوع د لا روښانولو مرسته وکړه. د ایران، برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا مرکچیان د ایران اټمي پروګرام په محدودولو او په بدل کې پر هغه هېواد لګېدلو اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه جامع تړون ته د رسیدو هڅې کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټمي چارو د سار ادارې مشر ایران ته تر سفر وروسته ویلي دي چې دواړه خواوې په ځینو معاملو ښه تفاهم لري خو اوس هم باید ډیر کار وشي. نن د اټمي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو ویل چې په دې باور لري چې دواړه غاړې په ځینو خبرو بهتر تفاهم لري خو اوس هم لا ډیر کار ته ضرورت دی. امانو تېره ورځ ایران په بلنه تهران ته تللی و چې مقصد یې د دغه هېواد او نړۍ د شپږو ځواکمنو هېوادونو ترمنځ اټمي تړون ته د رسېدلو په لاره کې مسلې هوارول وو. ایران د غرب دغه تورونه ردوي چې اټمي وسله جوړول غواړي. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا خبر ورکوي چې امانو او د هېواد صدر حسن روحاني د هغو مسلو په تیز حل بحث وکړ چې لا په ځای پاتې دي. پوځي سرچینې وایي چې د سعودي عرب په مشري هیوادونو هوایي بریدونو نن د یمن په عدن ښار کې 20 کسان وژلي دي او تر 9 اتیا یې ژوبل کړي دي. د سرچینو په خبره د هوایي بریدونو هدف د ښار په جنوبي برخه کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې وې چې پکې شپږ جنګیالي ووژل شو. له دې مخکې د یاغیانو او د جلاوطن شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي په لوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 9 یاغیان او 8 سرتیري وژل شوي وو. دوی وایي حوثیانو تېره ورځ عدن په غربي سیمه کې په یوه پوځي اډه قبضه وکړه چې نن هم د دغه مرکز خواوشا جګړه روانه وه. بلخوا یوه څارونکي ډله وایي چې نن د شام پوست په حلب سیمه کې پر یاغیانو سخته هوایي حمله شروع کړې ده. د دې مقصد د وسلوالو خلاف په لویه پیمانه کاروایي کولو سره د ښار ټول کنټرول حاصلول دي. د شام د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې په حلب کې نن سهار د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ چګړه روانه وه. دا اتر دی مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبه او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او 1.80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ او 25 پیسې او په 1.42 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 90 پیسې او په 28 روپۍ او 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.25 پیسې او په 1 روپۍ 1.65 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 دېرش او کم نه کم 1 دېرش، بنو کې 1 سلویښ او 1.5 او په کوئټه کې به 9 دېرش او 1.5 وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده او رابی اکرم خان وړاندې کول. په خیبر پښتونخوا کې په 4 ضلعو کې زمینی بلدیاتی ټاکنې ځنډول شوې دي. د اپوزیشن ګوند او نېشنل پارټي سردار حسین بابک وای
سوال دا ده چې دا الیکشن خو یکسر مسترد کول په کار دي. د هغې وجه دا ده چې دومره لوی ګوتې په دې الیکشن باندې پورته شوې. دا ده چې مونږ هایکورټ دې فیصلې ته بالکل ډېر پخه نظر باندې ګورو.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اورګاډي په یوه ټرافیکي پیښه کې 19 وژل شوي پوځي عسکر خاور ته سپارل شوي. په پاکستان کې ملتپال ګوندونه د کاشغر ګوادر ترمنځ د تجارتي لارې جوړېدو په اړه اندېښنې لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وای
دا پارټیانو دومره اعتماد وکړي، احتجاج ختم کړي، قومونه ختم کړي، سیار به دا خبره ومنل شوه. له هغه باوجود چې وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافي کوي، نو څو په څه یې له ساتلې دې ریاست ته، له دې ملک، له دې حکومت.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. د دې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز کېدای شي؟
زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نو کې تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو اوري د پېښور های کورټ نن غرما د پښتونخوا په څور لزلو کې د الیکشن کمیشن لخوا د باره بلدیاتي انتخابات ځنډول دي او د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت څخه تر څور لسمې د جولای جواب غوښته دي. دا لغور صدا چې په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو پر دې تور پورې کړ چې د مې دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې په پراخه کچه درغلي شوی دي. شبیر احمد جان له نور تفصیل سره.
دا پیښور هایکورټ په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ځنډولي دي. عدالت دا فیصله نن د جمعې په غرمه د مردان نه د حکمران ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زاهد دراني په درخواست اوروله. په عدالت کې درخواست کوونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مردان نه د صوبایي اسمبلی غړي زاهد دراني مشال لیډو ته د خپل درخواست په حق له وویل
پولیس تعداد پورا نو او دا د فوج په نگرانی کې پکارو بلټ پیپر جالي جوړ شي دنه یو سیاسي قوت مطمئنه نو.
دغه درخواست کې د زاهد دوران علاوه څورلس نور کسان هم شامل وو. د دوی وکیل موزم بټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې په دیرشم مئی کم انتخابات شي وو او د مخالفو ډلو سری سری صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هم دا منلی وه چې په دغه کې درغلی او بدنظمي شوې وه، نو ځکه هم په دغه بنیاد باندې دوی عدالت ته درخواست کړی دی چې دغه ټول انتخابات یې دوباره وکړی شي.
دا الیکشن چې دی گورنمنٹ ویلیو دا فیر الیکشنز لري شوی، الیکشن کمیشن اف پاکستان موقف هم دا و چې الیکشن شفاف لري شوی، او دینه علاوه چې دا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران چې دی دا وی رپورٹ لو چې دا سبوتاج شوی، نو مونږ عدالت ته دا خبر وکړه چې دا آئین په تقاضو په مطابق دا الیکشن لري شوی، نو پکار دی چې دا الیکشن دې دوباره وشي. نو دا زموږ موقف او هغه موقف چې دی عدالت قبول کړو او دا سسپند کړو.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوند او د عوامي نیشنل پارټي ویان سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د واکمن ډلې غړو سری سری مخالف ډلو او ټولو آزاد غړو هم دغه ګیله لرله چې په دیرشم مئی دغه شوي انتخاباتو کې په غټ پیمانه ټګي او درغلي شوې ده او باید دغه ټول انتخابات دوباره وکړي شي.
ټولې صوبې سیاسي جماعتونه په دې خبره اعتراض کوي چې په دې الیکشن کې ډېر زیات داندلی شوې ده، بد انتظامي شوې ده، مشینري استعمال شوې ده. که تاسو وګورئ الیکشن کمیشن تر ډېره حده پورې دا بد انتظامي چې دا منلې ده، حکومت ګوندونو هم دا منلې ده. یا سوال دا ده چې دا الیکشن خو اکثر مسترد کول په کار دي، د هغې وجه دا ده چې دوه لوی ګوتې په دې الیکشن باندې پورته شوې. دا ده چې مونږ هایکورټ دې فیصلې ته بالکل ډېر پخه نظر باندې ګورو او په کار ده چې عدالتونه بیا داسې قسم لا سټینډ والي.
په دغه فیصله کې عدالت ته صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن نه تر څورلسم جولای پورې جواب غوښته دي. ټاکل شوی وه چې پښتونخوا په څورلسو ضلعو کې به په 358 پولینګ سټېشنونو د جولای په 15مه ضمني انتخابات کیږي. له دې وړاندې د مئی په 1مه په ټولو صوبو کې بلدیاتي انتخابات وشول، خو د درغلو د تورونو او تاوتریخوالي د شکایتونو په نتیجه کې صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن په یو شمېر پولینګ سټېشنو د نوي سره انتخاباتو کولو فیصله وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پله ماتېدو له کبله پرېوتی چې پکې تر اوسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل پیښه تیر ماسپښین رامنځته شوې ده. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز غرما د پنواکل نه کاریا ته تلونکي خصوصي ریل ګاډي چې پکې زیاتره د پوځوانان، افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سواره وو، د ګوجروالي سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پرېوتو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه یا ISPR وایي پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جندون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوځ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبو نه د پوځي ځوانانو، د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستې شوې دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروسته د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ لا پامن نشوېستې. دی وی په ظاهر داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې ندی شوی، داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمه وار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي. د هیډ چناوا پل یو سل او لس کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وویل چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخیستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں لہریں خشک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کے دا پنجاب نہرونو کی اوبه اوچی شی نو مونږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم مونږ د دې پل جاج اغسته وو او دامو د ریلوی د تګ را تک د پاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دینه لږ شیبه وړاندې هم په دې پل یو بل ریل گاډی ښه په خیر خیریت سره تیر شو، نو ځکه مونږ وایو چې پل روس نه وو. د دې ترڅنګ بیګا د لیفټنن کرنل عامر جدون او د ده د کورنۍ د مړو د جنازې مونځ سی ایم ایچ ګوجرواله کې ادا کړی شو، چې پکې پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو. جنرل راحیل شریف پوځي روغتون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ. د چین کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریځ لرلو چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیریدونکې لاره به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو پرتله کمی پیسې مختص کړل شوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. زموږ همکار ګولایاس دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغو وادونه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیسی پرې کار روان وو، خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو ګاډو لپاره نه دي.
زمونږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي، او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي. زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو، او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سټینډنګ کمیټې کې بیا د این ایچ ای سي دی د روډو د جوړولو څخه محکمه ده، هغوی افسران دا ومنله چې موږ لسپیر نه دوکړې دي دا بیا کاریډور غلط بیانې کې درواغ ویایي، نو په درواغو غلط بیانې باندې خو ریاست خل نه چلوي. په دا د بیا خواست کولې د خواست دا کولې اسن اکبر تاسو د میډیا له تل دا مور کواستې دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی ده.
تاسو یقین وکاستې لس روپۍ مې دې شکې په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم مو حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سپه لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخوا د عوامي نسلګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادونه په شا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
هغه نه په شا شوي ضرور دي خو چې زمونږ پرشر پې بل شوی دی نو سلک ډېر الوکیشن یې ورکړي دي ویسټرن روټ لپاره. هغه کافي نه دي او هغه داسې دي چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او دې لپاره ډېر ضروري دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ ویني پرایم منسټر صاحب سره، ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړوند په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالره دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کېږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کېږي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان په کومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار ده چې د سلو یا یو سلو پنځوس کورنیو پر ځای ډېری کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له ده سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په دې موقع د کمی اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دي تیزی راشي.
په یو طرف باندې خوشی منو کو، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کوښښ وخت تیر کړی، نن په تاسو سپینې خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې په رجا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوري دوی تقریبا 5000 پر ڈے امیدا کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا، چې میرزا زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبره کو او دا مو خبره دا هر جتا ورسی چې سلفی ملیس کا روزنه درې می پدا باندې درې کوله لاګي سر په داک باندې لاګي کنا، او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کې واپس کیږي په دېس کوله کې نشي واپس کېدلای. زاد د ګورنمنټ نه دا مطالبه کا چې دا خال ته فورا چې کې مدو روان کو،
ان شاء الله گورنر میستا 100% ګرانټی کړی دوه.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د کمی اسمبلی غړي دي د دوی په واپسي زور راوړي.
امیر خدای توقع دوی نه چنده د پرایم استرا د داسې پروګرامینه شیر کو او میش د وزیرستان د پرچ زر نظر واپسي ترتیب جوړ کو. امیر د پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی دمی پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډو غولي دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلی دل ابن آباد زر نظر دی واپس هی ترتیب می زړه پره جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي په اړه وای
دا پروگرام می ډیر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکد ټول وزیرستان متصرین سره وځ دی ډیر خواندي وکړي کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان کمی اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته تعلیم رسولو لپاره کار کوي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارګردګۍ په اړه خبري اعلان ته وکړه. د ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارګردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. تفصیل زنان دی یوسف ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے
زمونگ پا صوبہ کے دا پوہنتون نشمیرہ نلس دا دا پندلس لاکا آبادیہ لپارا مونسرا یواز یو پوہنتون دے بلخوا پنجاب کی یو پوہنتون سلورنیم لاکا آبادیہ پسر دے نو زمونگ کوشش تے چی تعلیم ہر چاہتا اورسو او دا حغی لپارا مونسلور نوی پوہنتون نجوڑو چی ورسر با پا صوبہ کے دا پوہنتون نشمیرہ دیرویشی نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ادریدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو ترڅنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د چهارشنبه یا شروع پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستانیو سرتیرو په ډزو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه راغله. دواړو خواوې د دې پایل یو پر بل اچوي چې ګواکې دوی لومړی برید کړی و. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې پیښو به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وي او کنه. مجید بابر ورته کتنه کړې ده.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګورډ سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګورډ په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوې چې لوجې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خواوو ته هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
دا ډومبه ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښې کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غټ قامونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وي پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل. هندوستان اصلي بیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خبرېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې څزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي. نو اشوالی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزوري شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
څېړونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی له ملیح امیرزاده څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
د پېښور هایکورت په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخابات ځنډولې دي. عدالت دا فیصله نن غرمه د مردان نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته یوځای مشر زاهد رانی په درخواست واوروله. د پاکستان د ریلوې وزیر خواجه صادر رفیق وایي په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شاخۍ د ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګاله ګوجرانوالي سره نږدې د پېښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي که کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو خونیسی. مابند نظیر تیر ماخام د بنو پرینګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو صدر او جماعت په وښویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورنو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلو ته لیږي. د خیبر پښتونخوا خزینه طبي کارکوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پخوانو لیډي هیلت ورکرانو نوکریانې د پخولو تر څنګ د نوې عملې ته په وخت تنخواګانې ورکړل شي. له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د صوبې د لیډي هیلت ورکرانو مشره عائشه حسن وویل چې د سپریم کورټ حکم باوجود دوی د خپل حق نه محروم دي. پاکستان نن د افغانستان سفیر خارجه دفتر ته رابللې او هغه ته پرون مخام د کندهار کونسلګری د یو غړي په گرفتاری احتجاج کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې دغه خبر تصدیق شوی. تر اوسه بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبر ایجنس په ویانا کې د ریابکوف له خپلې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار ادارې مشر یوکی امانو ایران ته تر سفر وروسته ویلي چې دواړه خواوې په ځینو معاملو ښه تفاهم لري خو اوس هم باید ډېر کار وشي. پوځي سرچینې وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ هوایي بریدونه نن د یمن په عدن ښار کې 21 کسان وژلي او تر 9 اتیا یې ژوبل کړي. د سرچینو په خبره د هوایي بریدونو هدف د ښار په جنوبي برخه کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې وې چې په کې شپږ جنګیالي ووژل شو.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه درته ملیحه امیرزاده وړاندې کړل. خو اوس بولار سو اسلام آباد او بغروج د پاکستان کورونی ورسپانون په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې تفسیری خبرې کړې دي. رابع اکرم خان لوستل دي.
اج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کاري موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقص حکمت عملي اندازه د ریګیلل مد کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې په صبح کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې دي کې سرمایدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایدارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده، نو په صبح کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایهکارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې موږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به ترلاسه کیږي. اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوې دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوې په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي. جوړیږي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداری هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي دې یاد وساتي چې په یو بحران، ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنل په یو لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارک خبرونه بیا لیکي چې نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې افغانستان په اقتصادي توګه پر خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړ جاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکونو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غني د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړي او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جرنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوي خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقات ته وده ورکړي ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه ریپورت کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روس او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی. په ریپورت کې د ختیځ اوکراین په حواله د روس ذکر شوی. له دې سره د هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. ملیحا امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي ریپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا ریپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي ریپورت وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په ریپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي جنگونه نیغ په نیغه او لخواه د نیابتي ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د جنوبي چینایي سمندر په لانجمنو سیمو له چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لا زیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
ملیحا میرزاده، پرون ملایشیا ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یو داسې ځانګړي عدالت د جوړولو وړاندیز مخې ته راوړي چې پکې د هغو کسانو پر ضد مقدمه وچلول سي چې په یوکرین کې د دوی د جهاز په راغورځولو تورن دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په یو رپورټ کې خپور کړی دی چې اسرار العالم مومند یې وړاندې کوي.
د ملیشا د سپلو دغه جهاز چې د روس ملاتړ لرونکو وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمه کې راپریوتی وو، پکې ناست ټول 298 کسان وجل شوي وو. د ملګرو ملتونو لپاره د ملیشیا سفیر راملان بن ابراهیم ته مخ ودلې چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې به د دغه ځانګړي عدالت د جوړولو پر وړاندیز په دې اونۍ کې رای واچول شي. بلخوا ځینې ډیپلوماټانو ویلي دي روس دغه وړاندیز له وخته مخکې کار بللی او ویلي دي په کار ده چې شورا د روانو پلټنو نتیجو ته انتظار وکړي. ځینو بیا ویلي دي چې روس په رسمي توګه د مخالفت نه دی کړی او داسې ښکاري چې ماسکو هم غواړي چې پر دغه وړاندیز غور وشي. د ملګرو ملتونو لخوا د څه قسمه ټریبیونل جوړولو لپاره د روس رضا ضروري ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د یو مستقل غړي په حیث روس دا طاقت لري چې د ملګرو ملتونو د یو قرارداد مخالفت وکړي او هغه د عمل کېدو نه منع کړي. همداراز د ملیشیا یو سفارتکار ویلي دي د روس په ګډون د شورا ټول غړي آزاد دي چې پر دې مسله لا نور غور وکړي، خو د روس د ملګرو ملتونو مشن پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. البته له دې مخکې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه وړاندیز بې وخت او بې ګټې بللی وو او ویلي وو په کار ده چې له څه قسمه ګام پورته کولو مخکې ضروري ده چې د پیښې پلټنې مکمل کړل شي. روس دا مهال له غرب سره پر دې شخړه کې راګیر دی چې په یوکرین کې د ملیشیا د الوتکې د راپریوتو ذمهوار څوک وو. یوکرین او غربي چارواکي تور لګوي چې د ملیشیا دغه جهاز یاغیانو د روس لخوا په جوړ شوي مزایل راغورځولی، خو روس دغه تورونه ردوي. د جهاز راپریوتو دغه پیښې پلټنې د نیدرلینډ په مشرۍ روانې دي. روس د پلټنو هغه لومړی معلومات رد کړي چې پکې ویل شوي دغه جهاز روسي ځواکونو یا روس ملاتړ لرونکو وسلوالو په میزایل ویشتلی وو. بلخوا روسي پلټونکي هم د دغه پیښې پلټنې کوي.
اسرائیل مومندو رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې افغان حکومت د ټیکسونو نه ورکولو په لانجه کې د امریکا د دفاع قراردادیان په نښه کړي دي. افغان حکومت وایي چې د بهرنۍ قراردادیانو د لایسنسونو تجدید به کوي تر څو چې ټیکسونه یوي ورکړي وي. بلخوا د امریکا حکومت وایي چې له افغان حکومت سره په دې معامله کې خبرې اترې کوي. ګولایاس نور حال راکوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې افغانستان په هغه هیواد کې د امریکا د دفاع وزارت قراردادیانو پر ضد کاروایی دړکه ورکړې ده او وایي چې د سوونو میلیونو ډالرو ټیکسونه واجب الادا دي او کچرې دا پیسې نه ورکوي نو د کاروباري لایسنسونو تجدید به نه کوي. خبری ایجنسی لیکي چې امریکا په دې لانجه کې د ځینو په اړه وایي چې هغه کمپنۍ د فوزي تړون لاندې له ټیکسونو څخه مستثنا دي او په دې کې دواړه خواوې سلا شوي ول. دوی دا هم وایي چې د لایسنسونو مهلت ختمېدو نه وړاندې به دا مسله هواره کړل شي. خبر ایجنسی په مقاله کې د دفاع د مهمو
کمپنیانو تفصیل خپور کړی دی. رویټرز خبر ایجنسی د افغانستان د مالیې د وزیر مرستیال ګل مقصود ثبت په حواله لیکلي، کچری د ټکس معامله صفا نه کړې شوه نو دوی به د لایسنسونو اجرا نه کوي. د زیاته کړه دوی نه غواړي چې امریکایي ځواکونو ته د سامانونو رسولو کې ځنډ رامنځته شي، ځکه چې دوی په جنگ کې مصروف دي. خو کچری دا معامله حل نه شوه نو بیا به انټرپول سره رابطه کوي. خبر ایجنسی لیکي چې د مالی مرستیال وزیر ثبت په خبرو کې د دې خبرې سپیناوی ونه کړو چې ولې به نړیوال پولیسو یا انټرپول سره رابطه کوي، خو وی ویل چې د هغو کمپنیانو مشرانو پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي چې پیسو ورکولو ته تیار نه دي. خبر ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې په دې رستو کې بهرني قراردادیانو کې ډېر زیات کمی راغلی دي، ځکه چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره د 1,00,000 ته راکمه شوې ده او اوس د امریکا فوجیانو کار د روزنې او محدود عملیات کول دي. خبر ایجنسی کې چې یو اړخ ته دغه هیواد آمدنی ته اړتیا لري او د ټیکس پیسو سره به څه ګټې ترلاسه کړي. افغانستان د هغو اقتصادي ځایونو کنټرول ترلاسه کول غواړي چې بهر ملکي کمپنیو یا مرستندویا ډلو سره دي، خو بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په قراردادیانو زیاتره تکیه کوي چې شمیرې یې 10,000 پورې ده. خبر ایجنسی د هغه کمپنیانو په حواله لیکلي چې په دې معامله کې ښکیل دي چې د امریکا حکومت د خبرو اترو مشري کوي. د ډاین کارپ په ویاند وای چې د ټکس نه مستثنا کېدو د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ د پالیسۍ لانجه ده او دوی ته معلومه ده چې دواړه حکومتونه د دې معاملې هوارولو لپاره کار کوي.
ګلای ازو د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د جوړی او د روایتي وسلو پرتلیز جاج اخیستل شوی دی. لیکوال داسې درې وجه په ګوته کړي دي چې پاکستاني اړکړې دی چې د وسلو په روایتي مقابله کې برخه واخلي. تفصیل به له عبدالحی کاکړ واورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال احسن بټ په سر کې د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام د پخوانی مشر لیفټننت جنرال خالد قدوایی د هغو خبرو حواله ورکوي چې نوموړي د روان کال په پا پایل کې د امریکا د پالیسی جوړونکو غونډې ته کړې وه. خالد قدوایی ویلي وو چې د پاکستان او هند د جوهري هیوادونو جوړېدو وروسته په جنوبي ایشیا کې د روایتي جګړې امکان له منځه تللی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو مشران باید اوس زیاته سرمایه د خپلو اولسونو په خیر شګړې ولګوي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې که د خالد قدوایی د خبرو مطابق پاکستان د هند له اشغاله خوندي سوی وي نو بیا ولي پاکستان د روایتي وسلو جوړولو عمل ورو نه کړي او دغه پیسې د خپل اولس په ګټو ولګوي. خو حسن بټ زیاتوي داسې درې وجه دي چې د دې هیواد جوهري وسلې ناکامه سوي چې دغه هیواد د روایتي وسلو له منډو څخه راوګرځوي. لومړۍ وجه یې دا یادوي چې اټم بم یوازې ځینې مخصوصه خطرې له منځه وړلی سي خو دوی د نورو خطرو مخنیوی نشي کولای. د ده په خبره د مثال په توګه که په یو هیواد لکه پاکستان پکې دننه یاغي وسلوالې ډلې فعال وي نو د ده په خبره په داسې حال کې ضروری ده چې دغه هیواد پر خپل روایتي دفاع زیات خرچ وکړي. آسان بټ دومه وجه دا یادوي چې یو هیواد نشي کولای د خپل دفاع په برخه کې ټوله تکیه پر جوهري وسلو وکړي او هغه هم په هغه حالت کې چې مخالفین هم جوهري وسلې لري. د لیکوال په وینا درېمه وجه دا ده چې د روایتي وسلو په جوړولو کې یو کردار هم د دې هیواد د فوج ګټو ته د بیا کتنې دی. د ده په خبره تر څو د پاکستان فوج کشمیر خپل نه بېلودونکې برخه ګڼي تر هغو پورې به دغه هیواد د روایتي وسلو مقابله جاري ساتي.
عبدالحی کاکړو تیر ورځ په 400 کې وسلوالو دوه نوي کلن خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وواژه. نوموړي په 1948 کال کې د بابړي د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ور باندې پاکستانیو امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی تیر کال د بابړي شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغې مرکې پر اساس دا رپورټ وړاندې کوو.
اوس پیته کلونه وړاندې د بابړ د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو 400 کې زیږېدلی و، د تیر کال په 14 اگست د بابړي په جومات کې د بابړي په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړي په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پوره فایر وشو، د فایر پسې وروستو یو ګرنیټ به استعمال شو، ناڅاپه بلې تپېډ وا شروع کړ، په بلې باندې بیا دویم فایر شروع شو، بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال، دریم فایر شروع شو چې دریمه تپه روانه شو. دغه زما ورور او سالار امینجان یو وسر د کلي بل لوکو هغوی دا مړي زخمیان لیکل، دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1978 د اګست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنه وژلي شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولې دا ساتي عمر نوي کالونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و، او چې د مشال رډیو سره یې خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به یې هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړي د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې، زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چا لویشتی و، چا سره ټوپک نه و، تماشه نه وه.
او دا سهار ټایم و، مازدیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ په لاره کې ډېرو کسانو ویلي و. دا یو سب انسپکټر و، د مفتیانو او رشته دارو هغه چې موږ لونو ګاندي بچو زمګې خدای راستي نه وژني ولي ما زمړه
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندی پاتې شوی و، ولې پرون د وسلوالو د ګولونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخواني صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخواره هسې را روانه ده.
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دی هغې د هغوی
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز اواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګیري ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لیډي هلت ورکرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې نه صرف دی د دوی نوکرۍ د پخې کړل سي، بلکې د دوی تنخواګانې دي هم زیات کړل سي. د دوی په وینا که حکومت د سپریم کورټ حکم د نوکریانو د پخېدو په اړه ونه منلو نو دوی به یو ځلې بیا سپریم کورټ ته ځي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لیډي هلت ورکران یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه لري چې نه صرف د پخوانو لیډي هلت ورکرانو نوکریانې پخې کړی شي، بلکې د نوو لیډي هلت ورکرانو تنخواګانې د هم په وخت ورکړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لیډي هلت ورکرانو مشرې عائشه حسن مومن اویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود د دوی د محکمې زنانو سره زیاتې روان دي. د دې په وینا چې دوی د ملک ماشومانو لپاره نه صرف د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي، بلکې نور ویکسین هم لګوي، خو دا مهم فرض سرسره کولو باوجود د دوی
دا سلورم کال دی دیو بجٹ پیش کئی پا بجٹ کی نه تنخواګانی زمونږ زیاتی دا روز بیا 8000 را لسکیل وایس تنخوا را لنرا کئی کنا نو اوس خو راته ویلی چې جولای کی بسکیل وایس کیږي، خو بس په دې تمام ساتی ویو بشی او پولیو نری جنکی اخیستی دی پولیو ورکران پولیو دا غی سپیرو دا سلورم همیشه چې تنخواګانی نشته دی.
د چاسدی اوسیدونکو شکیلې مشالی ډیو سره په خبرو کې اویل چې تیرو سلور کالو راشدان نوکری کوي، خو ورته تر اوسه پورې په وخت تنخواه نه ده میلاو شوي. د دې په وینا هر ځل د دوی په غوښتنو دوی ته تنخواګانې ورکړی کیږي.
دې ګرمۍ کې په دې جون کې چې کوم دی ټول خلک ایسیجانو ته ناست وي، موږ بهر د خلکو ورونه ډبو خلک دي او په هغې کې چې کوم دی نو بیا غوسېږو چې ماشومانو دي دي بیا راشي بیا راشي، په دې کې زموږ عزت نشته دی.
پېښور د لیډي هلت ورکرانو یوې مشرې عصمت آرا په وینا که غوښتنه یې ونه منل شوې نو په سپریم کورټ کې به مقدمه کوي. د لیډي هلت ورکرانو د مسلو په اړه په وفاقي سطح د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر عبدالبصیر خان اچکزی وایي چې حکومت د لیډي هلت ورکرانو د نوکرو د پخېدو په هکله کار کوي. دی وایي
وفاقي حکومت د دې پیسې ریلیز کړي دي اوس او د پلیننګ کمیشن اوس هلت منسټری له راځي او د هلت منسټری چې بیا سټیټ بینک له ځي او کراچی له کراچی سربېره له راځي سروس سټرکچرونه خو د دې کې ډیولپ شول او سپریم کورټ آرډر هم ورکړی دی چې دې به سیکل شي.
واسي حدیبي پنجاب صوبه کې هم د لیډي هلت ورکرانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې ده او د حکومت نه غوښتنه کوي که دوی ته په وخت تنخواګانې ورنه کړی شوي نو د پولیو د راروان مهم بایکاټ به کوي.
رابع اکرم خان و د خبر ایجنسی د زدکونکو اتحادیه خیبر یونین سټوډنټس یونین مشران شکایت کوي چې د خیبر ایجنسی د باړي څخه به کور کلسو زدکونکو په تیر لسم بورډ کې د پام وړ نمبر یې اخستی دي او شوم مقامونه ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا پر دې سربیره پولیټیکل چارواکي دوی ته پاملرنه نه کوي او افسل افزایي نه کوي. فرحات شنواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادی خیبر سټوډنټس یونین او د داران وای چې په دې ورستو کې د خیبر ایجنسی باړې نه به کور شو زده کوونکو د لسم په بورډ امتحان کې ډېر ښه کارکردګي ښودلې ده او ښه مقامونه ترلاسه کړي دي، خو پولیټیکل چارواکو یې تر اوسه څه حوصله افزایي نه ده کړې. دوی وای چې باید دې زده کوونکو ته پام وکړی شي او وظیفې یا سکالرشپ ورکړل شي. په دې هکله د خیبر سټوډنټس یونین یو مشر زاهد الله فریدی مشال ریډیو ته وایي
بورډ کې سعید افریدی په 1037 نمبر باندې سیکنډ پوزیشن اخستی، انتخاب علم همداسې تھرډ پوزیشن اخستی. نو دا د خیبر ایجنسی هغه آی ډی پیز دي چې د روانو اتو کلونو چې دوی په پېښور کې په مختلفو ځایونو کې ایسارېږي، د هغې باوجود د اپریشنو باوجود د متاثرینو باوجود دوی ډېرې ښې نمبرې اخستې، خو د کوم سر یې د فخر نه اوچت کړو. نو مونږ دا خبره کوو چې انتظامیه کومه ده، پولیټیکل انتظامیه ده، گورنر صاحب دی یا د ایجوکیشن نورې ادارې د دغو سټوډنټانو چې کومه حوصله افزایي په کار واغې بالکل اوسه پورې نه ده کړې، نه ور سره چای سره بیتا کړې ده.
او د خیبر سټوډنټس یونین د اسلامیه کالج یونیورسټۍ څانګې مشر عبدالکیوم وایي چې اوس په کالجونو کې داخلې شروع شوې دي او باید د خیبر انتظامی چارواکي د ایجنسۍ ایجوکیشن فنډ نه دوی لپاره داخلې وکړي او سکالرشپ یا وظیفې هم ورله مقرر کړي.
په دې لپاره چې کوم کالجو داخلي وي باید چې دا ورته معاف کړی شي یا داخلو لپاره سپیشل سکالرشپ ورکړی شي یا سپیشل فنډ ورکړی شي، ځکه چې اوس داخلې سټارټ دي او پېښور کالجونو داخلې تقریبا 50,000 پورې داخله ده.
د خیبر ایجنسۍ د باړې دغه زده کوونکو د حوصله افزایۍ په حق لمو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې موږ به خامخا مرسته او حوصله افزایي کوو. او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وخت د دوی تفصیلات را جمع کوي او د هغې نه پس به ورله وظیفې یا سکالرشپ ورکړل شي. د خیبر سټوډنټس یونین غړي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو د خلکو بې کوره کېدو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي او باید دلته دي د تعلیم ودرېدلې لړۍ د بیا روانولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له دې سره سم د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې د ریپورټونو لړۍ پای ته رسیدلې. له ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخابات ځنډولې دي. عدالت د فیصله نن غرمه د مردان نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو ځایي مشر زاهد دورانی په درخواست واوروله. د پاکستان د ریلوی وزیر خواجه سعد رفیق وایي په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پرېوتو تر شا ښایي د وسلوالو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګا له ګوجوالې سره نږدې د پېښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو بکلونه وخونیسی. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي په وخت ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورنو پر ځای ډېرې کورنۍ را رس خپلو کلو ته لیږي. د خیبر پښتونخوا خزینه طبي کارکوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پخوانیو لیډي هیلت ورکرانو نوکریانې د پخولو تر څنګ د نوي عملې ته په وخت تنخواګانې ورکړل شي. پاکستان نن د افغانستان سفیر خارجه دفتر ته رابللی او غته پرون ماښام د کندهار کونسلګرۍ د یو غړي په ګرفتارۍ احتجاج کړی دی. پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې دغه خبر تصدیق شوی دی. د روس بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبری اژانس په وینا کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سر ادارې مشر یوکیا امانو ایران ته تر سفر وروسته ویلي دي چې دواړه خواوې په ځینو معاملو ښه تفاهم لري، خو اوس هم ډېر کار باید وشي. فوزی سرچینې وایي چې د سعودي عرب په مشري هوایي بریدونو نن د یمن په عدن ښار کې 21 کسان وژلي دي او تر 9 اتیا ژوبل کړي دي. د سرچینو په خبره د هوایي بریدونو هدف د ښار په جنوبي برخه کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې وې چې پکې شپږ جنګیالي ووژل شو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.